سلامونه د افغانستان په وخت نه به جوش او سه هم زم تاسو ازادي رادیو ته خوږی است مخکې تر دې چې خبرونه مطلب تلر شو خبرونه د طالبان حکومت بارني 4000 سرپرست وزیر امین خان متقی د پنځشنبه په ورځ ویل چې درې کال وروسته لدی چې دوی وخت ورسېدل حکومت په نړۍ کې د نه دیش افغان سفارتونو قونسلګری کنټرول تر لاسه کړی دی. هغه زیاته کړه د دوی وزارت تیر کال د ترکیه، روسیې، ایران او پاکستان په ګډون یو لس ودونو ته لسګونه ډیپلوماټان لګیلي دي. ریوټرز خبر ایجنسی په خپل راپور کې لیکلي چې اس نړیوال حکومت په رسمي توګه د طالبانو اداره په رسمیت نه پیژني، خو چین او متحده اماراتو په رسمي توګه په خپلو پلازمینو کې د طالبانو د حکومت سفیران منلې دي. د امریکا متحده ایالاتو په ګډون لویدیځي ودونو ویلي چې د طالبانو دا ډول رسمي پیژندلو لارو به تر هغې وخته بنده وي چې دوی د ښځو حقونو په برخه کې لار هواره نه کړي. د نجونو او میرمنو لپاره عالي ښوونځي او پوهنتونونه بیرته پرانیزي او د هغوی د بشپړې ازادۍ اجازه یې نه وي ورکړې. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوترش یو ځل بیا د افغانستان په اړه فوق العاده غونډې د جوړولو اعلان وکړ، خو د دقیقې نیټې په اړه څه نه دي ویلي. د چهارشنبه په ورځ افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غونډې په څنډه کې په یوه خبري کانفرنس کې ګوترش وویل چې په دې غونډه کې به د بشري حقونو په ځانګړې توګه د افغان ښځو او نجونو د حقونو پر سرغړونو تمرکز وشي. هغې د برخه د طالبانو د رژیم تر ټولو ډارونکي اړخ بللی دی. ګوترش د قومي زوډلو پر وړاندې د تبعیض او افغانستان څخه نورې ودونو ته د ترهګرۍ د صدرولو په اړه هم اندېښنه څرګنده کړې ده. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د چهارشنبه په ورځ په غونډه کې له چین او روسیې پرته ټولې ودونو ته چې د طالبانو متحدین دي د افغانستان وضعیت د اندېښنې وړ بله او د ډلې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر نوی قانون هم وغنده. د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې له افغان نجونو او ښځو سره د طالبانو چلند باید د بشریت ضد جنایت په توګه وارزول شي. د بخښنې نړیوال سازمان د وړاندیز پرون په خپل ایکس پاڼه وکړ. دا سازمان وړاندې لیکلي چې نړیواله ټولنه باید پر طالبانو له هر راز فشار څخه کار واخلي چې دوی مجبور شي چې د ښځو او نجونو حقونه رعایت کړي او اجازه ورکړي چې دوی بیرته ښوونځیو ته ولاړ شي. وروسته تر دې چې طالبانو د 2021 کال په اګست کې کابل ونیول، شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي بند کړل او بیا کال وروسته د پوهنتون دروازې هم د نجونو پر مخ وتړلې. د هرات ځایي مسؤلینو وایي چې پرون دلته یوې ټرافیکي پیښه کې د یوې کورنۍ نهه غړي مړه شوي دي. د طالبانو تر واک لاندې باختر خبري ایجنسي طالبانو د حکومت د هرات ولایت ویاند یوسف سعدي له قوله ویلي چې پیښه د دې ولایت په زوال ولسوالۍ کې د پاسو او 500 ډوله موټرو د ټکر له کبله رامنځته شوې ده. د پیښې له امله د موټر چلوونکو بې احتیاطي ښودل شوې ده. خراب سړکونه، د ټرافیکي نښو نښانو نشتوالی او د موټر چلوونکو له خوا د ټرافیکي مقرراتو نه مراعاتول هغه څه دي چې په افغانستان کې نږدې هر ورځ د ورته خونړۍ ټرافیکي پیښو سبب ګرځي. په داسې حال کې چې کاملا هاریس او ډونالډ ټرمپ د دیموکرات او جمهوري غوښتونکو ګوندونو نوماندان په امریکا کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د ټولنې د ملاتړ ترلاسه کولو هڅه کوي چې په ایالتي سیالیو کې مهم رول لوبولی شي. کاملا هاریس هیله منده ده چې د روسیې په وړاندې د پولندي ټبرو امریکایانو او د ټرمپ لخوا د اوکراین په ملاتړ کې د شک او تردید څخه ګټه پورته کړي. د امریکا د مرستیال ولسمشر او دیموکرات ګوند نوماندي کاملا هاریس انتخاباتي ټیم چې د چهارشنبه په ورځ خپل پولندي ټبرو امریکایي ملاتړ سره یو تلیفوني تماس تنظیم کړ څو هغه د خپل سیمایزو شبکو لاره د دوی انتخاباتي کمپاین سره واصل شي. او رسې خبرم دا چې ټاګل شوې ده سبا د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د جنوبي افریقا له پیوړي لوبډلې سره د 500 ډونو لوب وکړي. دا لوب د دوه لوبډلو ترمنځ روانې لړۍ دویمه یو ده چې د متحده عربي اماراتو په شارجه کې ترسره کیږي. پرونی لوب افغانستان د شپږو وکټو په توپیر وګټله. په پرونی لوب کې افغان بلران وتوانېدل چې د جنوبي افریقا ټول لوبغاړي د 106 منډو په جوړېدو آوټ کړي. د یاد افغان لوبغاړي په شپږو اوورونو کې د 100 لوبغاړو په سوځېدو ورسېدل. تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې هم واورئ. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو له غونډې د افغان ښځو د حقونو تمید څه دي؟
افغانستان خلک ستړي دي. پس له درې کاله نور اعلامیو اطلاعیو ته ضرورت نشته. موږ غواړو چې کوټلي ګامونه د اوسنۍ وضعیت پاکله باندې واخیست.
افغانستان کې د پاسپورت غوښتونکو نیوکې لا هم په خپل ځای دي.
ما چې کله بایومتریک وکړ پاسپورت داخل شو نو ما و میاشتې انتظار وکړ چې پاسپورت راته راشي، یعنی و میاشتې وروسته راغی.
میدان وردګو کې د برېښنا نشتون زده کوونکي اندېښمن کړي دي.
نو موږ مشکلات د برق سي د کچې طرف اسې نو موږ وس ځینې غاټې د سګاوي چې په عادي جنراتور باندې چلندېږي.
خبرونه کې درته نور راپورونه هم لرو، موږ سره اوسئ.
در دیشی بی
د آزادی رادیو خبری ټولګه.
ملګری ملتونه د افغانستان په اړه فوق العاده غونډه جوړوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش پرون د افغانستان په اړه د امنیت شورا د غونډې په څنډه کې وی خبري غونډې ته ویل چې په دې غونډه کې به د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د ښځو له قانونه د پراخه سرغړونو په اړه خبري وشي. پرون امنیت شورا د افغانستان په اړه ناسته درلوده چې پکې غوړي ودونه د افغانستان د وضعیت په اړه اندېښنې وښودي. نور جزئیات د اکرام الله اکرام په راپور کې.
ملګری ملتونه وایي د افغانستان په اړه دغه سازمان په ځانګړي غونډه کې بعد بشري حقوقو په ځانګړي ډول د ښځو له حقوقو نه د پراخه سرغړونو په اړه خبري وشي. هغه چې دغه سازمان سرمنشي د طالبانو د اوسنی رژیم تر ټولو وحشتناک اړخ بولي. انټونی ګوتریش پرون چهارشنبه د سپتمبر 13 د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غونډې په څنډه کې خبريالانو ته دغه غونډې د جوړېدو خبره وکړه، خو دقیقه نیټه یې ونه خوده.
موږ په افغانستان کې د اوسنی استبدادي رژیم په چوکاټ کې د توکمیزو ډلو پر وړاندې د ټولو بشري حقوقو سرغړونو او تبعیض په اړه ژور اندېښمن یو.
ګوتریش په افغانستان کې له ترهګرو ډلو د طالبانو پر ملاتړ هم اندېښنه څرګنده کړه او خبرداري ورکړه چې دغه ډلې د نورو هیوادونو لپاره هم ګواښ پیښولی شي هغه څه چې د طالبانو حکومت یې ردوي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی نن پنجشنبه د سپتمبر 19 ملت ته د حساب ورکولو په نوم په یو خبري غونډه کې د ښاغلي ګوتریش څرګندونه رد کړي او نوموړی د معلوماتو په کموالي تورن کړ. نو ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش دا هم ویل چې ملګری ملتونه د افغانستان د وضعیت د ښه کولو لپاره کار کوي، خو په خبره دا کار ځکه ستونزمن دی چې طالبان په اوسنۍ شرایطو کې همکاري ته زړه نه ښه کوي. ګوتریش په داسې حال کې د افغانستان په اړه د یوې فوق العاده غونډې د جوړېدو اعلان کوي چې په دې هیواد کې بشري وضعیت خراب او د ښځو په وړاندې د طالبانو محدودیتونه د لا ډېرېدو په حال کې دي. د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان وایي امنیت شورا په داسې حال کې چې هر ډول واک او صلاحیت لري د افغانستان په اړه یوازې په اعلامیو او خواخوږیو بسنه کوي. د افغانستان د پخوانی ولسی جرګې غړي او د ښځو د حقونو فعال شکري بارکزی ازادي راډیو ته وویل د وضعیت د ښه کېدو په برخه کې د ملګرو ملتونو له راتلونکي ناستې ډېرې تمې نه لري.
سربیره پر دې چې د افغانستان د خلکو حقوق په هیڅ شي کې تعریف شوی نه دی، خو بیا هم زه فکر کوم بین المللي ادارې نه غواړي چې خپل دغه پاتې راتلو ته غاړه کېږدي. نو زما په اند راتلونکې غونډه به هم که چیرته په همدغه منوال باندې مخته لاړ شي کم تمه او توقع به ورنه ډیره نه کیږي. افغانستان خلک ستړي دي، پس له درې کاله نور اعلامیو او اطلاعیو ته ضرورت نشته. موږ غواړو چې کوټلي ګامونه د اوسنۍ وضعیت په هکله باندې واخیستل شي.
خو د ښځو د مشارکت شبکې یوې غړي ترنم سیدی بیا وویل د دې ډول ناستو تمه لري چې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د طالبانو د ښځو ضد سیاست د پای لامل شي.
نتیجه و برایند این نشست ها اقدامی
د دغه ډول ناستو پایله باید د ښځو په وړاندې د طالبانو د ضد سیاستونو پای ته رسیدل او د بشري حقوقو ځای پر ځای کول وي. د دې ترڅنګ باید پر طالبانو د سیاسي فشار لامل شي تر څو دغه وضعیت بدل او د افغان میرمنو حقونه خوندي شي.
افغانستان یک راه چاره درست بیندیشند.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د محدودیت لږ تر لږه اویا فرمانونه پلي کړي. تر ټولو وروستی هغه د امر بالمعروف قانون دی چې لمخې پر افغان ښځو ګڼ نور محدودیتونه هم لګول شوي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تیرې ورځې په غونډه کې له چین او روسیې پرته چې د طالبانو ملاتړې بلل کېږي ټولو غړو هیوادونو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر نوی قانون وغانده. هغه قانون چې د نورو محدودیتونو تر څنګ پکې د ښځو غږ او صورت هم عورت بلل شوی دی.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته. د طالبان حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي په تېر کال کې پر یو شمېر طالب چارواکو د تحریمونو د لرې کولو او له تور څخه د هغوی د نومونو په ایستلو کې د پام وړ پرمختګ کړی دی. د دغه وزارت سربراز امیر خان متقی د پنجشنبې په ورځ په کابل کې ملت د حکومت د حساب ورکونې تر انبون لاندې په یوه خبري کانفرنس کې دا وکړه چې له نورو هېوادونو سره د دوی د اړیکو او تعامل کچې پرمختګ کړی. خو شمېر افغان کاربان له طالبانو سره د نړۍ پر اړیکو او همکاري نیوکه کوي، وایي چې دا کار د هغه افغانانو په حق کې جفا ده چې تل یې نړۍ ته د هیلې په سترګه کتلي او د خپل حقونو تامین غواړي. نور جزئیات د سنا کاکړه په راپور کې.
په داسې حال کې چې له نړیوالې ټولنې څخه د طالبانو پر حکومت د فشار زیاتولو ډېرې غوښتنې شوې، خو د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت تازه ویلي چې په تېر یوه کال کې د تحریمونو او د تورلس څخه د یو شمېر طالب چارواکو د نومونو په لیرې کولو کې د پام وړ پرمختګ کړی دی. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د پنجشنبې په ورځ په کابل کې ملت ته د حکومت د حساب ورکونې خبري غونډه کې وویل چې د سیمې د هیوادونو په ګډون د ډېریو هیوادونو سره د دوی اړیکې ښې شوې دي.
قزاقستان او قرغیزستان اسلامي امارت چې دوی د طالبانو غورځنګ په نوم د ممنوعه ډلو پولیس کې ځای کړی وو، له هغه لیست څخه لیرې کړ. د روسیې فدراسیون به هم په نږدې راتلونکي کې ورته ګام پورته کړ.
که څه هم متقی په مشخص ډول د خپل کوم غړي د نوم د اصفولو یادونه ونه کړه، خو زیاته یې کړه چې طالب چارواکو په تېر یوه کال کې د بیلابیلو هیوادونو ته شپږ څلوېښت سفرونه کړي او په قطر، ترکیې، پاکستان او ایران کې هم په غونډو کې ګډون کړی دی. د طالبانو حکومت یو شمېر هغه چارواکو چې د تحریمونو په لست کې دي، په دې وروستیو کې بیلابیلو هیوادونو ته سفرونه کړي دي. د ملګرو ملتونو د تحریمونو د څار ډلې تر دې مخکې راپور ورکړی و چې یو شپېته طالبان تر تحریمونو لاندې دي، چې پنځه دېرش یې د طالبانو حکومت د کابینې غړي او لوړ پوړي چارواکي دي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر دا هم وویل چې اوسمهال نه دېرش سفارتونه او قونسلګرۍ د دوی د حکومت په واک کې دي، او د قونسلګریو او سفارتونو له لارې د پاسپورټونو او ویزو ورکولو او تمدید په ګډون افغانانو ته په بیلابیلو برخو کې خدمات دوام لري. امیر خان متقی زیاته کړه چې په تېر یوه کال کې د روسیې، ترکیې، چین، ملګرو ملتونو او نړیوالو سازمانونو په ګډون د بیلابیلو هیوادونو لوړ پوړو چارواکو له افغانستان څخه لیدنه کړې، او په ځینو مواردو کې د دواړو لورو ترمنځ هوکړه لیکونه هم شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې طالبان د ورځې په تېرېدو پر افغانانو محدودیتونه زیاتوي، او خلک په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو فعالانې له نړیوالې ټولنې غواړي چې د طالبانو سره د تعامل پر ځای دې پر دوی فشار راوړي. د بشري حقونو یو شمېر فعالان هم پر نړیوالې ټولنې غږ کوي چې له طالبانو سره د اړیکو د ښه کولو پر ځای د فشار له لارې کار واخلي. په تبعید کې د بشري حقونو د فدراسیون مسؤول عبدالسمی عزیزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
سره له دې چې طالبان ادعا کوي چې له نړۍ سره یې ډیپلوماتیکې اړیکې مخ په ښه کېدو دي او نړیوال تعامل لري، خو دا باید د دې په معنا نه وي چې په افغانستان کې د بشري حقونو خراب وضعیت له پامه وغورځول شي. نړیواله ټولنه باید په ډیر غور د طالبانو کړنې وڅېړي، او د دې پر ځای چې له هغوی سره ډیپلوماتیکې اړیکې ولري، باید پرته له کوم قاید او شرطه د افغانانو په تېره د ښځو او نجونو د بنسټیزو حقونو د رعایتولو لپاره پر هغوی فشار واچوي.
هغه زیاته کړه نړیواله ټولنه باید دا ډاډ ترلاسه کړي چې له طالبانو سره هر ډول تعامل د بشري حقونو په برخه کې د ارزونې وړ او د مشخصو ژمنو تابع وي، او د بشري حقونو د مدافعینو او مدني فعالانو په ګډون د زیانمنونکو خلکو حقونه له پامه نه غورځول کېږي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت له څه باندې دریو کلونو راهیسې د نړیوالو او بشري حقونو د سازمانونو لخوا د بشري حقونو په سرغړونې تورن شوی، او له دوی غوښتل شوی چې پر افغانانو ټول لګول شوي بندیزونه لیرې کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
لبنان کې د ارتباطي وسیلو د چاودنو د مڅپکې لږ تر لږه شل تنه وژل شوي دي. لبناني چارواکي د سپتمبر په 13 ویل چې په لبنان کې د ارتباطي وسایلو د چاودنو دوهمې څپې لږ تر لږه شل کسان وژلي او په سلګونو نورې ټپین کړي دي، چې په سیمه کې د وی اړخیزې جګړې ویرې راپارولې ده. نور جزئیات د فرشتي صحاک په راپور کې.
لبناني چارواکو د سپتمبر پاتله سم موبایل په لبنان کې د ارتباطي وسیلو د چاودنو دوهمه سپی لک تر لګ شل کسان وجلی او په سلګونو نور یې ټپیان کړی دي چې په سیمه کې د یوې هر اړخیزه جګړې ویر یې را پارولې ده. یوې امنیتی سرچینې او عیني شاهدانو ویلي حزب الله چې امریکا متحده ایالاتونو او اروپای ټولنې د یو تروریستي سازمان په توګه پیژندلی ویلي چې په هغه مخابراتي ارتباطي وسایلو کې چاودنې شوي چې د دوی غړي یې کاروي. دولتي رسنیو د لبنان په جنوب او ختیځ کې د ورته چاودنو خبر ورکړی دی. ویل کېږي د چاودنو یو لړۍ تیر ورځ هغه مهال رامنځته شوه کله چې خلک د تیر ورځې د پیجرونو د چاودنې پر مهال وژل شویو کسانو د جنازې لپاره سره راټول شوي وو. د تیر ورځې په دغو بریدونو کې د وژل شویو شمیر 12 تنه وو چې د حزب الله د ډیرو جګړه مارانو په ګډون ته 2200 ډیر کسان پکې ټپیان شوي وو. د لبنان د روغتیا وزارت د سپتمبر د 13 په برید کې په نښه شوي وسایل د واکې ټیک په نوم معرفي کړی دی. یاد وزارت د سپتمبر په 13 مخام نه وخت په یو بیان کې د مړو شمیر له 14 څخه پورته تر 30 تنو یاد کړی او ویلې دي چې تر 450 زیات کسان ټپیان شوي دي. حماس ډله چې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپای ټولنې د یو تروریستي سازمان په توګه پیژني د وروستیو 14 تر شا اسرائیل په لاس لرلو تورنوي او وایي چې دغه عمل د سیمې ثبات له ګواښ سره مخامخ کړی دی. حزب الله او د لبنان حکومت هم پر اسرائیل د هغه سپړا واچوله چې لری ځای کنټرولیدونکي پیچلې تنظیم شوي 14 بلل کیږي. اسرائیل تر وسه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو د سپتمبر د 18 له بریډ څخه مخکې اعلان وکړ چې دوی په غزه کې د حماس پر وړاندې د خپل جګړې اهداف پراخوي. د سپتمبر 14 د اسرائیلو د دفاع وزیر یو اف کلانټ د اسرائیلو سرتیرو ته په وینا کې وویل، موږ د جګړې د نوي پړاو په پیل کې یو، دا زړورتیا، هوډ او استقامت ته اړتیا لري. حزب الله د سپتمبر 14 وویل چې د پیجرونو له 14 وروسته یې په لومړي ځل د اسرائیلي توپخانو پر پوستو د راکټونو برید وکړ. په ورته وخت کې سپینې ماڼۍ دواړو خواو ته خبرداری ورکړی چې د تاوتریخوالي مخه ونیسي. په ملګرو ملتونو کې د ایران استازي په یو لیک کې ویلي چې تهران به هغه برید تعقیب کړي چې په لبنان کې د دې هیواد سفیر هم پکې ټپي شوی دی. په ملګری ملتونو کې د سلوینیا سفیر سیمویل زبوګر چې د سپتمبر د 15 کسیزې شورا مشر دی وویل، د ملګرو ملتونو د امنیت شورا به د سپتمبر په 16 غونډه وکړي چې د پیجرونو د دې چاودنو په اړه بحث وشي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش د سپتمبر 14 خبرداري ورکړی چې د پیجرونو چاودنې په لبنان کې د ډراماتیکې جګړې د زیاتوالي جدي خطر په ګوته کوي او د دې زیاتوالي د مخنیوي لپاره باید هڅه وشي. د راپورونو له مخې یاد پیجرونه د تایوان نښان لري، خو یو تایواني شرکت ګولډ اپولو په دې چاره کې هر ډول ښکېلتیا ردوي او وایي پیجرونه د هنګري او شرکت جوړ کړي دي. پیجر د مخابراتي اړیکو وسیله ده چې د راډیو څپو له لارې لنډ لیکلی متن او غږیز پیغام ورستول کېدی شي. پیجرونه لومړي ځل په 1950 او 60 لسیزه کې جوړ او ګټې اخیستنې ته وړاندې شول. هر پیجر د ټلیفون په څیر خپله ځانګړې شمیره او کوډ لري.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
افغانستان کې د پاسپورت شمیر غوښتونکو وایي سره لدې چې د پاسپورتونو د اخیستلو په برخه کې ټول اړینې چارې ترسره کړي، خو بیا هم د لسګونو ورځو میاشتو په تیرېدو سره اړوند پوستخانو ته پاسپورتونه په خپل وخت نه دي راغلي. دوی سره لدې چې د طالبان حکومت د پاسپورت د اخیستلو بیلابیل نور مرکزونه پرانیستي، خو بیا یې ستونزې پر ځای دي. دا شکایتونه په داسې حال کې دي چې د طالبان حکومت د پاسپورت عمومي ریاست نن پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په ورځني ډول 15,000 پاسپورتونه ویشي او دایې به مخینه اقدام بللی دی. نور حال د دې سپوږمۍ پر راپور کې
په داسې حال کې چې د طالبانو د حکومت د پاسپورت ریاست د پاسپورتونو د ویش په برخه کې د پرمختګونو خبره کوي، د پاسپورت یو شمیر غوښتونکي وایي لا هم ستونزې موجودې دي. یو شمیر دوی وایي د پاسپورتونو د اخیستلو په برخه کې ټول لازمي کارونه لکه بایومټریک، بانکي تعرفه او د فورمونو د کولو چارې ترسره کړي، خو بیا هم د لسګونو ورځو او میاشتو په تیرېدو سره اړوندو پوستخانو ته پاسپورتونه نه دي رسیدلي. د پکتیا ولایت یو اوسیدونکي چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل
ما چې کله بایومټریک وک پاسپورت داخل شو نو ما و میاشتې انتظار وکړ چې پاسپورت راتراشي، یعنی و میاشتې ورسته راغې او دا ډېر یو وګدا مو دا ځکه نارمل حالت تر میاشتې هیڅ کله هم زیات شوی نه دی او که ډېر شوی وای وخت د رش مساله و نو د دوه میاشتو نه بیا هم نه دی ځنډیدلی، خو زما پاسپورت و میاشتې ورسته راغې او دا په حیرانوونکي توګه تر ټولو لوی مدد ځکه د جمهوریت په وخت کې ډېر په نارمل ډول 15 ورځو کې پاسپورت راتلو.
د کابل اوسیدونکو مشغان هم څو میاشتې کېږي خپل پاسپورت ته په تمه ده.
دا ډیره موده کېږي موږ د پاسپورت ریاست ته درخواست ورکړې ده چې پاسپورت واخلو. ډیره موده کېږي تقریبا شپږ او میاشتې کېږي چې موږ منتظر یو چې زموږ پاسپورتونه راوځي، نو تر اوسه نه دي راوتي. که د کوم د کورنۍ د کوم غړي راوځي د بل نفر ډېر ځان کېږي زما د خاوند پاسپورت راوتی دی، د ما پاتې دی، د لورګانو مې پاتې دی. همداسې موږ یعنی پاسپورت ته ضرورت لرو، یعنی په سم وخت کې په همزمانه وخت کې موږ ته پاسپورت نه راکوي.
د کابل بل اوسیدونکو جمیله هم ورته شکایت لري.
بسیار زیاد وخت میشه که ما د قسمت می ریاست پاسپورت خاطر پاسپورت درخواست
ډیر وخت کیږي چې موږ د پاسپورت ریاست ته غوښتنه کول کړې خو له بده مرغه تر اوسه مو هیڅ جواب نه دی ترلاسه کړی. داسې کسان شته چې په لنډه موده کې پاسپورت اخیستی شي خو 1500 ډالر ورکوي، خو زما اقتصادي وضعیت دومره نه دی چې دا پیسې ورکړی شم.
مثلا 500 دلار 1000 دلار در حالی که من از لحاظ توان اقتصادی به قدر اقتصاد من خوب نیست که من نمورد.
د یادو شکایتونو اوید او پاړه مو د طالبانو حکومت د پاسپورت ریاست ویاند نور الله پتمن و پوښت چې د راپور تر خپرېدو یې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. دا شکایتونه په داسې حال کې دي چې د طالبانو حکومت د پاسپورت عمومي ریاست د سپتمبر په 19 پر خپله ایکس پاڼه ادعا کړې چې په ورځني ډول یې 15,000 پاسپورټونه ویشلي او دا یې یو بې مخینه اقدام بللی دی. دغه ریاست د چارو د ښه والي په موخه د جولای په 20 په کابل کې د پاسپورټونو د ویش د 3 مرکزونو د پرانیستلو خبره هم کړې وه. په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته د پاسپورټونو غوښتنې ډېرې شوې، داسې مهال چې په تیرو 3 کې د پاسپورټونو د ویش بهیر څو ځلې د بېلابېلو دلایلو له امله ودرول شو او د بهیر د پڅوالي په اړه یې هم شکایتونه تر اوسه موجود دي. د راپورونو له مخې له افغانستانه د بېلابېلو ستونزو له امله د ورځې په سلګونه افغانان وزي. ډېری دوی د دغې کډوالۍ عمده لاملونه ناامني، بیکاري او پر نجونو د زده کړو بندیز یادوي. د کډوالو نړیوال سازمان IOM د تیرې اګست میاشتې په 2 په یو راپور کې ویلي و چې له 2000 کال راهیسې شاوخوا 8 میلیونه افغانان له خپل هېواده وتلي دي. راپور کې راغلی و چې له دې ډلې څخه یې 1 میلیون اروپا ته پناه وړې او 85% یې هم ګاونډیو هېوادونو ته بې کوره شوي دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستی، مالیې وزارت سره کوم ستونزه لري؟
د زیانګالو شخ
له اوریدونکو ته
موږ خپله ډېر له ملي ازادۍ راډیو نه زده کړي دي، ځان حقوق د بل حقوق د ګاونډي
په ساده او روانه ژبه.
او که چېرې مډال ورته چغلی نو ما به د ازادۍ راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
میدان وردګو ولایت کې د برېښنا ستونزه په یاد ولایت کې د تخنیکي مسلکي زده کړې د لیسې زده کوونکي شکایت کوي چې د برېښنا د نشتون له امله دوی نشي کولی برېښنا رشتې پورې اړوندې خپلې زده کړې ښه ترسره کړي. عام خلک هم د برېښنا له کمښت شکایت لري. په دې اړه نور حال راپور کې
د میدان وردګو ولایت اوسیدونکي په دغه ولایت کې د برېښنا له کمښت سر ټکوي او وایي چې دې ستونزې د ژوند چارې ټکنۍ کړې دي. د دغه ولایت اوسیدونکي وایي که څه هم د پلازمینې په څنګ او 2 کیلومترۍ کې پراته دي، خو خلک یې دومره د برېښنا له کمښت سره مخامخ دي چې آن په تعلیمي ادارو کې هم منظمه برېښنا نشته. د میدان وردګو ولایت په مرکز میدان ښار کې د تخنیکي او مسلکي زده کړو انستیتیوت یو شمېر استادان شکایت لري چې د دې ستونزو له امله زده کوونکو ته هغه ډول زده کړې نسي ورکولی لکه څنګه چې اړتیا ده. د دې له ډلې یو ښوونکي محمد حمید د ازادي راډیو ته وویل
عمومی مشکل د وسایل بخش کې څنګه لرو؟ صرف د برق ده، ځینې وخت د پلونو دي چې په ماشین کې استفاده ده کې پل خرابیږي، همداسې د خامو مواد داسې د دې ول کمبود سره بعض وخت لکه موږ مخې یو. او عمومی مشکل څه ده؟ د برق چې موږ اسلامي مرده غواړو چې موږ انستیتوت ته برق راکنه، نو موږ مشکلات د برق چې ده کچې طرفه سي، نو موږ اوس ځینې غټې دستګاوې دي چې په عادي جنراتور باندې نه چلندېږي، نو هغه کوم عملي چې پاتې دي موږ کولی شو هغه ترسره کړو، او د بازار د کار سره کوم نقشې مطابق مواد موږ ته راوړو کولی شو جوړولی شو.
د دې انستیتوت د برېښنا څانګې زده کوونکی امین الله وایي د برېښنا په رشته کې زده کړې کوي، خو وایي دوی برېښنا نه لري چې پر زده کړو یې زیاته منفي اغېزه کړې ده.
او بل چې دا نور انداز اختراګانې زموږ چې د برقي جاروګانې دي، او یا لهغولو جملو څخه یو دانه د ورکشاپ تخنیکي ورکشاپ لپاره پارسنګ ټیسټ چې موږ ترتیب کړی و. فری انرژي داسې ده چې مثالاً نه هغه برق ته ضرورت لري، نه مثالاً داسې کله چې موږ یو اندازه برق ورکو هغه نو لنګر لري او هغه تاویږي او موږ ته فری برق راکوي. اسلامي امارت د غوښتنه نه ده، ځکه چې دا داسې ده یو مرکزي انستیتوت ده، او مرکزی نستود ده منگا برق رشته لرو اما برق نلرو، منگا جوانده برق نلرو، نو کل دلتا وریزی بس دلتا شده منگا شمسی دو نغا کار نکی، نو منگا ارتناست کنده سی، نو خواب دایی چه اسلامی امارات نانده و وقت نلرو چه منگا برق اتا پایی تیری سوی دیو، خو برق یوازی نه مشکل دی منگا برق.
د یاد ولایت یو شمیر نور اوسیدونکي هم د برېښنا له کمښت او نشتون څخه سر ټکوي، او وایي که حکومت د چک بند ورته ورغوي نو د دې ستونزې به ورسره هواري سي. د یاد ولایت اوسیدونکي 15 کلن نور محمد وایي د بندي چک د برېښنا بند چې د پخوا په شان فعال سي، د وردګو په شمول پلازمینې ته به هم برېښنا ورکړي.
ظاهر د وخت نه ده فابریکه جوړه شوې ده، اوس چې دلته ان کوبل ته اوله کې اول بس د چک د فابریکو کوبل ته یې ورکولو، بیا دغه د فابریکه ورونه شوله، اوس د غرویسي موږ چې که دا جوړه شي په دا اتلسو میاشت کې موږ ډېر خوشحاله یو، ډېره مننه ځینې کړو.
بلخوا په میدان وردګو ولایت کې ځایي طالب مسؤلین هم د خلکو ستونزې مني، خو وایي چې دوی د چک بند د بیا رغونې چارې روانې کړې چې دا مهال 70% کار مخ ته تللی دی. د دغه ولایت د برېښنا امیر مولوي عبدالله خادم وایي دا ځل په یاد بند کې ډیجیټل سیستم نصبوي.
دوه کارونه شروع دي چې ډېر په شدت سره شروع دي، یو د دروازو شروع دي او یو د پایو شروع دي. دغه دروازې چې دي د هغه د کانال دای نوې راوړې د ایرانه، او د هغه دروازې چې دي د کانال یو کوستر دروازه، او یو دغه د ګلابې دروازه چې دا ټول هغه سپو کوي دا بند خړی وبوسي، هغه اوس نو بار کې کابل ته کابل کې ترمیموي او روبړي بیا دلته جوړوي.
دا یادونه ورد چې دا یوازې میدان وردګ ولایت نه دي چې د برېښنا له کمښت سره مخ دي، بلکه لدی وړاندې د افغانستان لګړو نور ولایتونو هم راپورونه ورکول سوي چې حالت خلک برېښنا نه لري او یا یې له پارچاوي شکایت لري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پرمختیایي ادارې یونډیفي په 1402 کال کې ویلي و چې د افغانستان د برېښنا سکتور له ستورو ننګونو سره مخ دي. په ځانګړې ډول کلیوالو سیمو کې چې برېښنا ته محدود لاسرسی لري او پر وارداتي برېښنا یې ډېره تکیه ده. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمپتیش ادارې یا سیګار بیا د 1402 کال په وری میاشت کې فیو راپور کې ویلي و چې افغانستان د خپلې برېښنا 80% اړتیاوې له ګاونډیو هیوادونو پوره کوي، او دغه هیواد په کلنی ډول $200 میلیون د برېښنا پر پیر لګوي.
ستاسو له پیغامونو
زما سلامونه او نیک هیلې چې تاسو ته کارکوونکو ته ورسیږي. خالد افغان د کندهار سیم، او دغه کمی مرستې د افغانستان د ولس سره کیږي، دغه نړیوالې راستې د افغانستان د ولس لپاره دا 4% 15% د طالبان خپل وړي، او هغه نور 15% 40% چې پاتې سولې هغه د خپل همکارانو ته ورکوي، او پاتې غریبان چې سوله مسکینان چې په افغانستان کې چې د لوږې کړېږي هغو ته دا پیسې او دا مرستې نه رسیږي. نو هیله مو دا ده چې دا مرستې یا نه ورسره کوي، یا چې یو داسې شخص ورته وټاکي چې هغه ولس ته ورسېږي، د ولسه پورې ورسېږي. دا مرستې چې کومې مرستې در څه مرستې چې راځي دا ټوله طالبان خپله وړي، یا خپلو همکارانو ته ورکوي، یا قریبانو یا دوستانو ته ورکوي، او پاتې ولس چې دی ولس دغسې شومه ناست دی.
السلام علیکم، ما د دې راډیو اوریدونکو کارکوونکو سلامونه نیکې لوړانې کوم. ما
غوښتنه ده د اسلامي امارت د اسلام په چوکاټ کې د دینجونو مکتبونه خلاص کړي. تعلیم د ښځو حق ده، فرض پر خلکو باندې باید ویکړي، نو باید تعلیم ته زمینه برابره شي، خو زر تر زره وخت باید ضایع نه شي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دا اوس وخت کې کوم حالات روان دي په افغانستان کې، هیڅوک د سزړه نه خکې چې مکتبونو تلاټ شو یا خپل درسونو تلاټ شو، درسونه وې څوک درس نه وې، دا ولې نو زکه چاته وظیفه نه پیدا کیږي او نو څوک وظیفه کولای شي. ټول خلک چې پانتونونه ویلې دي خوشی ګرځي، نو د دوی په ذهنیت باندې لږ کار کول پکار دي تر سوچ دا خلک مکتبونو تلاټ شو، مکتبونو ته زړه خکې. او حکومت څخه هم همدا غوښتنه کوو چې خلک مکتبونو ته ولېږي او مکتبونه پی ووایي.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
د خبرونې دویمې برخې ته راغلو، مخکې تر دې چې خبرو